کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه او ستړي مشي. دا کابل په وخت غرمي 12 بجې شوي. زه اجمل اندیمو دی ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې خبری خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه مهم خبرونه او ریپورتونه لرو، خو په پیل کې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي پرون هم د طالب مشرانو پر سفر د بندیز په دریس کې سر ویشلی. دا خبره د فرانسې دولتي تلویزیون فرانس سلی ریش د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله کړې. د طالبانو په 14 مشرانو د سولې د خبرو په هدف د سفر بندیز معاف شوی و، خو دغه معافیت تیره جمعه پای ته ورسید. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې نور جزئیات لا رسنیز شوي نه دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو خبرداری ورکړې. د ادارې په بدخشان، تخار، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، بغلان، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، اروزګان او زابل ولایتونو کې د احتمالي ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړي. دا ورښتونو اندازه د 340 ملي متر ترمنځ اټکل شوې ده. د دې ادارې د خبر پاڼې لمخې په هرات، فراه او نیمروز کې له خاورو او دوړو سره د توندو بادونو وړاندوینه شوې ده. سیلونو پرون د کابل، کندهار، لوی لارم په غزنی کې پرې کړې و چې له امله یې په سلګونو مسافر په لاره کې بند پاتې وو. همدارنګه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اړولي. په پکتیا کې د پوهنې ریاست په چوکاټ کې د ښوونکو د 609 بستون لپاره د ازموینې بهیر پیل شوی. د ازموینې د لوی ادارې تخنیکي مشر لطف رحمان حکمل پرون ازادۍ رادیو ته وویل چې 102 بستونه د ښځینه ښوونکو لپاره ځانګړي شوي چې د په وینا ورته په لسګونو ښځو نوملیکنه کړې. د چارواکو په وینا په ټوله کې په دغو ازموینو کې نږدې 1100 کسانو نوملیکنه کړې ده. او پاکستانی چارواکي وایي چې د دې هیواد پولیسو پخوانی صدر اعظم عمران خان په ترهګرۍ تورن کړی. دا اقدام ښایي په پاکستان کې سیاسي کړکیچ لا پراخ کړي. دا تور پر عمران خان په اسلام آباد کې د هغه له وروستۍ وینا وروسته لګول شوی. هغه په دې وینا کې ژمنه کړې وه چې د پولیسو د هغه مشر او یو قاضي به په خبره چې د په خبره د دې یو نږدې همکار یې له توقیف وروسته شکنجه کړې، دوی به محکمې ته راکاږي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو پی یو سټډیو ته وګورئ. وړاندې په دې خبرونه کې د زینو دی خبرونو تفصیل هم اورو، خو په دې سربیر اوري چې طالب چارواکي وایي کچیرته د طالبان او چې کچیرته د ملګرو ملتونو لخوا پر چارواکو د سفر بندیز ولګول شي، دا به یو ناسم اقدام وي.
دا سه بندیزونه ولګي او د دې لپاره دلیل هم نه وي. دا یو ظالمانه اقدام دی. اسلامي امارت په دې مورد باندې خوشینه مخې.
هلمند کې خونځي د خونکو له کمښت سره مخ دي.
څوم فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بله. نو یاد شپه ژم فارغ دي او یا کم وخت د داوود خان د خواته په مبغران کې مکتب ویل سوی نه دي.
نور رپورټونه هم لرو لمک سره اوسه.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت د پریکړې په اړه اختلاف لري. دا معافیت د تیر جمعې په ورځ وروسته لدی پای ته ورسید چې ایرلند چې له یوې بلې میاشتې تمدید سره مخالفت وکړ، خو د یوې داسې پریکړې په اړه چې ټول لوري پرې سلا شي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غړو ترمنځ اختلاف شته. اخوا د بدلون لپاره د افغانستان د خزو ائتلاف یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا غوښتې چې په افغانستان دننه د مشروعیت له ترلاسه کولو پرته د طالب مشرانو د سفرونو معافیت تمدید نه کړي. زما همکار راسره په تماس کې دی، نور جزئیات لدا اورو.
تمه وچې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت په اړه خپل ورستۍ پریکړه وکړه، خو د هغوی ترمنځ وشلو د ریزونو د پریکړه ځنډولي. د فرانسې خبری اژانس د یو شمیر باخبره ډیپلوماټانو له قوله لیکلي ځنې لویدیز هیوادونه د تلیوال دي چې په دینو ملاړ کې کمواله راشي، خو چین او روسیه بیا بل دریز لري. چین چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وری مشرکوي له روسیې سره یو ځای غواړي دا ټول 14 طالب مشران د نوي ورځو لپاره اجازه ولري چې د قطر په ګډون د سیمې هیوادونو ته سفرونه وکړي. د راپورونو پر بنسټ پروند جوړ جوړجاړي لپاره څو وړاندیزونه رد او بدل شول، خو پایله یې ورنه کړه. تمه وه چې په دې اړه بحثونه دوام وکړي، خو د احتمالي پریکړې تر کېدو هیڅ طالب چارواکی چې د بندیزونو په نوم لاړ کې شامل دی د سفر اجازه نه لري. تېره اونۍ د امنیت شورا په غونډه کې امریکا وړاندیز وکړ چې دا نوم لاړ دی شپږ تنو ته راکم شي او په معافیت کې راغلي کسان باید یوازې قطر ته د سفر اجازه ولري. خو طالبان وړاندې لدی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه وکړي خپل دریځ ښودلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو لګول د تعامل مخنیوی ګڼلی او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم نن ازادي راډیو ته وویل
او داسې بندیزونه ولګیږي او د دې لپاره دلیل هم نه وي. دا یو ظالمانه اقدام دی. اسلامي امارت په دې مورد باندې خواشینی مخي او دام وایي چې ملګرو ملتونو د سازمان په عنوان داسې کول هغه نهایت کې د دې سازمان هغه حریت او د دې خپل ارادیت ته تر سوال لاندې وړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په نوملړ کې یو سل 15 تنه طالب چارواکي شامل دي، خو له دوی 14 تنه د سولې خبرو او په حکومت کې د اصلاحاتو راوستو په خاطر د مذاکراتو لپاره له دې نوملړ معاف شوي وو. په ورته وخت کې د بدلون لپاره د افغانستان د ښځو ائتلاف یو اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتي چې د دې طالب مشرانو د سفرونو معافیت تمدید نه کړي. دوی یو اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې لیکلي، سره له دې چې طالبانو ژمنه کړې وه چې د ښځو حقونه به مني او یو ټولګډونه حکومت به جوړوي، خو له دې ژمنو سره سره بیا هم خپلو سخدریزو کړنو ته دوام ورکړی. د اختلاف اعلامیه کې زیاته شوې طالبان نه یوازې دا چې پر افغان جون او خوځو شدید محدودیت وضع کړي، بلکې د دوی د تیر شلو کلونو لاسته راوړنې یې له منځه وړي دي. همدا ډول د طالب مشرانو د سفرونو معافیت نوملړ کې د یو شمیر د شمیر د کموالي راوستو په اړه د امریکا او لویدیځو هیوادونو دلیل هم همدا ده چې پر افغان جون او خوځو بندیزونه لګولي او تر خوایل نړیوالې ټولنې سره په خپلو شویو ژمنو وفا نه ده کړې.
ډیره زیاته مننه زما همکارو چې په ریپورت کې مو ترې واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 14 طالب مشرانو د سفرونو د معافیت د پریکړې په اړه خپلو کې اختلاف لري، او همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي ک چیرته په دغه 14 طالب مشرانو باندې د سفر بندیزونه ولګول شي دا به د په وینا یو ظالمانه اقدام وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
او سم سیلابونه د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د څو ورځو راهیسې د پرله پسې سیلابونو رپورټونه راځي. په ځانګړې توګه په لوګر او لغمان او ځینې نورو ولایتونو کې مخکې د ډیرو زیاتو ورانیو او ویجاړیو او همدارنګه د مرګ ژوبلې رپورټونه ورکړل شوي وو. په غزنی ولایت کې هم له تېرې ورځې څخه سخت بارانونه ورېدلي دي چې سخت سیلابونه یې راایستلي. د طالبانو د حکومت چارواکي وای لومړنی معلومات خي چې تر اوسه پورې د دې سیلابونو لامل 15 تنه وشل شوې دي. دوی وای دغه سیلابونه مالی زیانونه هم اړولې دي. نور حال په دې رپورت کې
د غزنی ولایت لامونیه کومنداني څخه په خبره سوي خبره پاڼه کې د یو 12 کلن ماشوم کسرسنوي تلېجل سوي او وای مړی سیلابي وبور اړولې دی. دوی وای دغه ماشوم د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ اړوند په ایرګتو سیمه کې د عبدالحمید خان کلی په مسجد کې پروت دی، خو کورنۍ لا هم نه د معلومه چې دا هلک څوک او له کومې سیمې څخه سیلابي اوبه راوړی دی. دا رنګ د قرباغ ولسوالۍ سپرخیلو کلی څخه بیا د سیمې خلکو آزادۍ راډیو ته د فیسبوک په لیکلي مسنجر کې لیکلي چې تېر شپه سیلابي اوبه دوه تنه وړي دي. دوی وایي دغه دوه کسان زوی او پلار و چې د پلار مړی یې موندل سوی، خو د زوی مړی لا هم ترای تم دی. دوی وایي د سیمې خلک په موندلو بوختي، خو د دغه سیمې یو تن عبدالوکیل مرجاخیل بیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوهم کس مړی هم موندل سوی دی.
بلې، وژل شوي کسان د قرباغ ولسوالۍ اړوند سپرخیلو د کلي اوسیدونکي دي. علي خان یې پلار او ګلابي بې زوی تیر مازدیګر دوی غوښتل چې خپل کور ته لاړ شي، خو متاسفانه په لار کې سیل پرې راغلی و. دې په سیمه کې دواړه لا هوکړي وو او د کوچک په سیمه کې د دواړو جسدونه موندل شوی دي.
بل لور ته بیا په غزنی کې له طبي پیښو سره د مبارزې ریاست څخه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې په ټول ولایت کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتو خبر ورکوي. دوی وایي لومړی معلومات شوی چې د باران او سیلابونو لامل پرون ورځ او تیر شپه په قرباغ او اغاز ولسوالیو کې 15 کسه وجل سوی دي، خو پره جزئیات نه دی ورکړي. خبر پانه زیاتوی د مرکز ولسوالیو په بیلابیلو سیمو کې سلګونه کورونه ویجاړ سوی دي. همدارنګه 1500 هغه کورنۍ چې کورنۍ د سیلابي اوبو مخته پراته وو جماعتونو او تکه خانو ته انتقال سوی دي. د خبر پاڼې په حواله چې دا لومړی معلومات دي او وروسته به نور معلومات شریک کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د دوشنبې په ورځ د سهار په 10:00 بجو د باران ورښت پیل شوی چې د سه شنبې ورځ تر 11:00 بجو د دغه راپور تر جوړولو پورې لا هم ورېده.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
دوستانو تاسو موږ غږ له آزادی رادیو نه اورئ. که د تاسو سیمې هم سیلابونو ځپلي وي، د خپلې سیمې تازه حال راسره شریکولی شئ. زموږ د واټساپ د پیغامونو شمیره ده 00420211401. دا شمیره درته بیا وایم 00420211401. تاسو کولای شئ چې دغه شمیرې ته غږیز پیغامونه او یا د خپل سیمې د وضعیت په اړه باندې ویډیوي پیغامونه واستوئ. دې شمیرې ته که تاسو زنګ وهئ څوک ځواب نه درکوي، همدارنګه که لیکلی متن هم ورته استوئ څوک لیکلی متن ته هم ځواب نه وایي، یوازې ستاسو غږیز پیغامونه چې پکې تاسو د خپل سیمې وضعیت ویلی زموږ په راروانو خپرونو کې به یې خپور کړو، ګوندې د هغه کسانو غږونو ته ورسیږي چې څوک له تاسو سره مرسته کولی شي. اوس هم ننګرهار ته ځو. دغلته د بیو د لوړوالي موضوع ده. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې خلک د بیو له لوړوالي سر ټکوي. دوی وایي چې په وروستیو کې د توکو بیې لوړې شوې او دوی د اخیستو وس نه لري. نور حال په دې رپورټ کې.
که یو لور ته په ننګرهار کې خلک د بیروزګارۍ له امله شکایت کوي، بل لور ته په ښار کې د خوراکي او نورو اړینو توکو له لوړو نرخونو هم شکایت کوي. دوی وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې د ډالرو په مقابل کې افغاني کرنسي خپل ارزښت ثابت ساتلی، خو د خوراکي او اړینو توکو نرخونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي. دوی د جلال آباد ښاروالۍ له مسؤلینو غواړي چې د خوراکي او اړینو توکو نرخونه کنټرول کړي. د جلال آباد ښار 2 تنه اوسیدونکي لال پاچا او عمر خان وایي
د دې حزمات نه موږ راضي یو، خو د وړو د نرخونو او د خوراکي توکو نه د دې غم نه کوي او نه داسې هغه ور جدید پام ولا کړی دی. نور په صفایانی شروع کړي، دغه شروع کړي، خو دا د وړو معلومات او وړي او د خوراکي توکو د دې داسې صحیح معلومات نه دی کړی.
خروالې برخې نه موږ راضي یو او یوازې د نرخونو باره کې موږ غل رو مشکل، ځکه غربت او جنا هیواد ډېر غم سره مطلب جګړو سفلا دی.
بل لور ته د جلال آباد ښاروالۍ بیان بختی جان مراد مشال راډیو ته وویل دوی په هر میاشت او په ځینو مواردو کې په 15 ورځو کې د ښار په اټیوالو نرخنامې ویشي. هر اټیوال چې له نرخنامې سرغړونه کوي دوی دوکان مهرولا کوي.
د جلال آباد ښاروالۍ لوري هر میاشت او ځینې توکو ته تقریبا 15 ورځې وروسته نرخنامه ترتیبیږي. هر هغه څوک چې د سرغړونه وکړي د نرخنامې نه جدي او قانوني چلند ورسره کیږي. د نرخونو کنټرول کمیسیون چې دی، دا ولایتي کمیسیون دی، تقریبا د 1 ریاستونو نه په دغه کې د ولایت او امنیت قمندانۍ په شمول استازي شامل دي چې دا د ښار په مختلفو برخو کې ګرځيږي. 3 ورځې دوی کمپین ترسره کوي په ونه کې. جلال آباد ښاروالۍ په دې برخه کې مختلف پلانونه او داشان د نواحي او امریتونو له لورې هم د نرخونو کنټرول ترسره کیږي په وخت نا وخت.
د یادونې ده چې جلال آباد ښار کې د خلکو له لوري یادې شوې ستونزې اوسنۍ نه دي، بلکې پخوا هم خلکو د نرخونو له لوړوالي شکایتونه لرل او مسؤلینو یې په بیا بیا د حل ژمنې کړي، خو لا هم دې ستونزې ته حل لاره نه ده موندل شوې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان په اړه وړاندې نور مسایل هم لرو، لکه له هلمند نه به واورئ چې په باغران کې د ښوونکو نشتوالی دومره محسوس دی چې دغلته د 6م ټولګي نه فارغ شوي ماشومان یا زده کوونکي بیرته لومړنیو ټولګیو ته په اصطلاح تدریس کوي. خو تر هغې مخکې راځو یوې نړیوالې مسلې ته. اوکراین وایي روسیې د ژاپوریژیا د اتومي تاسیساتو په خواوشا سیمو کې بریدونو ته دوام ورکړی او امریکایي چارواکو هم خبرداری ورکړی چې مسکو په پام کې لري چې د اوکراین د خپلواکۍ د ورځې لمانځلو سره مهاله د دې هیواد پر ملکي او دولتي تاسیساتو بریدونه زیات کړي. نور په دې رپورټ کې اورو.
اوکراین وای روسیه د زاپوریژیا پر سیمه چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسات پکې د بریدونه کړی دي. په سیمه کې له وروستیونه خطو سره د یوې اټومي ویجاړوونکې پیښې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحدو ایالاتونو خبرداری ورکړی چې موسکو په پام کې لري چې د اوکراین خپلواکۍ د ورځې له لمانځلو سره هم مهاله پر بنسټیزو او دولتي تاسیساتو حملې وکړي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د درستیزوالۍ دفتر نن سهشنبه وویل چې روسي ځواکونو د اوکراین پر ښارونو توغندوی او د توپونو بریدونو ته دوام ورکړ او په هغو کې د نیکوپول، کریویری او سیو نیلنیکوفسکي ښارونه چې ټول د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو ته نږدې دي پنهه کړي دي. د سیمې والي ولنټین ریزنیچنکو پر ټلګرام پاڼه لیکلي چې د تېرې شپې په بریدونو کې لږ تر لږه څلور تنه ټپیان شوي دي. دغه راز په کیف کې د امریکا سفارت او یو امریکایي چارواکي په جلا بیانونو کې په راروانو ورځو کې پر ملکي او دولتي تاسیساتو د روسیې د بریدونو د پلان په وړاندې خبرداری ورکړی دی. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی، روترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې روسیه په پام کې لري د اوکراین پر ملکي تاسیساتو او دولتي ځایونو پر روانو ورځو کې بریدونه وکړي. دغه چارواکي ویلي چې په اوکراین کې د روسیې کړو وړو سابقې ته په پام، موږ په اوکراین کې ملکیانو او ملکي تاسیساتو ته د روسیې دوامدار ګواښ ته اندېښنه لرو. دا خبرداری داسې مهال ورکول کېږي چې د اوکراین چارواکو روانه اونۍ په پلازمینه کیف کې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت پر عمومي جشنونو بندیز لګولی دی. اوکراین روانه اونۍ له پخواني شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ د ترلاسه کولو یو دیرشمه کلیزه لمانځي. کیف ویلي چې دغه مراسم د حملو ګواښ ته په پام لغوه کړي دي. سبا د اګست څلېرشتمه پر اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل شپږ میاشتې پوره کېږي. روسیې د فبروري په څلېرشتمه پر اوکراین یرغل کړی چې په نتیجه کې په زرګونو کسان وژل شوي او په میلیونونو نور اوکراینیان هم په کور دننه بې ځایه شوي یا هیواد پرېښودو ته مجبوره شوي دي.
د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولونو وزارت وایي په تیر یو کال کې دوی شاوخوا یو لسلکو وویشت زره معلولینو، یتیمانو او کونډو ته له ثبت وروسته د تیرو شپږو میاشتو حقوق ورکړي. دې وزارت د یکشنبې په ورځ په کابل کې د خپل کلنی رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وویل دغه لړۍ اوس هم روانه ده. تفصیل یې په دې رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د شهیدانو معلولینو وزارت په تیر یو کال کې له یو لکو زیاتو معلولینو، یتیمانو او کونډو ته د دوی د حقوقو د ورکړې خبره کوي، خو یو شمیر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د تیر یو کال حقوق نه دي ترلاسه کړي.
نه تنها ما نه گرفتیم کې انځه اکثریت دوستوی ما هستن کې
دغه معلول چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په تیر حکومت کې پوځي بریدمن و. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دواړه پخې په تیر نظام کې د ماین چاودنې له امله پرې شوې دي. دی وایي په تیر حکومت کې معاش ترلود او میاشت په میاشت به ترلاسه کولو، خو له تیر یو کال یې حقوق نه دي ترلاسه کړي.
د گذشت یک سال حکومت طالبا شخصا خودم کرده پای خود عدس دادم ده.
په تیر یو کال کې چې طالبان واکمن شوي او زما د اشرف غنی په حکومت کې دواړه پخې پرې شوي، هیڅ حقوق مې نه دي ترلاسه کړي. تیر حکومت به موږ ته د میاشتې 2000 افغانۍ راکولې. دا یوازې زه نه یم چې خپل حقوق مې نه دي ترلاسه کړي، بلکې زما ملګرو هم هیڅ شی نه دي ترلاسه کړي.
نه تنها ما نه گرفتیم که اینجا اکثریت دوستای ما هستن که نیکودم معاشات خود ما دریافت کردیم نگرفتیم.
دغه معلول وی وست محل در جون سخت شپی و رزی تیروی. دا پداس حال که دا چه دا طالبان و حکومت در شهیدان و معلولین و وزارت یک شنبه پورس با کابل که ملت تا ده حساب ورکوان پروسی للاری دا یوی خبری ناست پترس که وویل چه په تیر یو کال که دوی شاوخه یو لکو و بیش زره کسانو تا دا شپگو میاشت حقوق ورکری. د دې وزارت مرستیال عبدالحکیم حقانی
چې تر اوسه پورې من یو لک وای زره 1500 کم زیات یتیمان په شمول دی کونډو یعنی د مندو د من ثبت کړی دي او دې ته پیلن د شپږ میاشتو حقوق په مرکز او ولایتو کې اجرا شوی او یا د اجرا په حالت کې.
دغه وزارت مسؤلین دغه شان وای چې په تیر یو کال کې د طالبانو حکومت د رهبری لخوا دغه وزارت ته شاوخوا 1.5 میلیارد افغانۍ بودیجې ځانګړې شوې ده. مخکې له دې چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شي، په تیر نظام کې ټولو هغه معلولینو، یتیمانو او دغه شان کونډو ته په میاشتنی ډول معاش ورکول کېده چې د پوځ برخې معلولینو ته 2000 افغانۍ د میاشتې ځانګړې شوې وې. خو په افغانستان کې له سیاسي بدلون وروسته اوس دغه پیسې له 2000 نه 5000 افغانۍ ته راکمې شوې دي چې په دې پریکړې مخکې معلولینو انتقادونه هم کړي ول.
لا خبرونو ور اخوا
اوس پر شو دې ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، اسمت ساروان ورته کتنه کړي.
د برتانیا میل ورسپانې په دې اړه لیکنه خبره کړې چې د امریکا متحد ایالاتونه په افغانستان کې له 40 میلیون افغانانو سره چې للبرژې سره مخامخ دي د مرستې لپاره د افغانستان بانک د میلیاردونو ډالره کنګل شویو پیسو د آزادولو په اړه خبرې کوي. ورسپانه د درو سرچینو په قول وایي د امریکا د ولسمشر جو بایدن حکومت به په متحدو ایالاتونو کې د افغانستان د میلیاردونو ډالرو د آزادېدو په اړه له دې سره سره خبرې وکړي چې د کابل په زړه کې د ایمن الزواهری وژل کېدو وښوده چې القاعده په افغانستان کې حضور لري او پر دې سربېره چې پوهیږي طالبان او د افغانستان بانک به له دغو پیسو ګټه واخلي. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې نږدې 40 میلیون افغانان تر ژمي وړاندې له شدیدې لوږې سره مخامخ دي، د اقتصادي سقوط د مخنیوي لپاره د افغانستان له ثبات سره د مرستې پریکړه په دغه هیواد کې د بشري بحران په اړه د واشنګټن اندېښنه شي. میل ورسپانه د رویټرز خبري اژانس د تیرې میاشتې راپور ته اشاره لري چې امریکا غواړي د افغانستان بانک میلیاردونه ډالره کنګل کړي پیسې په سویس کې یوه جوړیدونکي صندوق ته وسپاري. دا صندوق به د یوه نړیوال پلاوي یا بورډ له لوري د افغانستان بانک شتمني په داسې ډول افغانستان ته ورکوي چې د طالبانو لاسته ورنشي، خو طالبانو په جون میاشت کې د دوحې په خبرو کې له دې وړاندې سره مخالفت کړی و. د 2020 د اګست په 15مه د طالبانو له واکته رسېدو وروسته د امریکا او نورو هیوادونو د مرستو د بندېدو له کبله په افغانستان کې اقتصادي او بشري بحران ژور شوی دی. د افغانستان د حکومت په سلو کې اویا بودیجه د امریکا له لوري برابرېده. لانګوار ژورنال امریکایي ورسپانې بیا تر دې سرلیک لاندې چې طالبانو د ګوانتنامو یو پخوانی بندي په پنشیر کې د جګړې قومندان ګمارلی دی لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې اشاره د عبدالقیوم ساکر ګمارنې ته ده چې د اندراب او پنشیر د پوځي چارو مسؤل ټاکل شوی دی. زاکر شپش کاله په ګوانتنامو بند کې تیر کړي او د هغه په اړه ویل کیږي چې د طالبانو په منځ کې یو تر ټولو پیاوړی او خطرناک قومندان دی. زاکر چې په عبدالله غلام رسول هم مشهور دی د 2001 کال په دسمبر کې په افغانستان کې ونیول شو او شپش کاله وروسته د 2001 میلادي کال په دسمبر کې افغانستان ته ولېږل شو. ډېر ژر له طالبانو سره یو ځای شو او د جنوبي ولایتونو قومندان وټاکل شو. د پنشیر او اندراب لپاره د پوځي چارو د مسؤل په توګه د زاکر د ګمارنې خبر د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ اعلان کړ. په دغو دو سیمو کې د ملي مقاومت جبهه چې احمد مسعود مشي کوي فعاله ده او وخت نا وخت پکې د جګړو ادعاوې کیږي. لانګوار ژورنال د دغو سیمو لپاره د قیوم زاکر ټاکنه د دیشکارندوی بولی چې طالبان په دغو سیمو کې له ننګونو سره مخامخ دي.
اوس په ملاتړ شو هلمند ته. په هلمند کې باغران یو لاغه ولسوالۍ نه ده چې زموږ ګڼه اوریدونکي ترې وخت نا وخت موږ ته پیغامونه راستي. دغلته د لومړنیو اسانتیاو له نشتوالي شکایت کوي. یو مسالم چې دغلته ورسره خلک مخ دي هغه د ښوونځیو کموالی، نشتوالی او همدارنګه د لوسو نشتوالی دی. خو هغه ښوونځي چې شته په هغې کې بیا خون کې نشته دی. تفصیلې په رپورټ کې اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
د باغران ولسوالی مرکزی ښوونځی ده چې اوس مهال په شکی سلګونه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي.
مطلبونه راغلي دي، موږ له خپلو کتابونو سره مینه لرو.
د دې زده کوونکو عمرونه چې له لس څخه کم دي د ټولو سره د یونیسف شین رنگ لرونکي بستي او کتابچی ورسره دي. او د تورو غرونو ترڅنګ په یو نړیدلې ښوونځي کې سپینجری کسان چې عمرونه یې د یو د هم تر 50 کم نه دي ورته تدریس کوي. د دې ښوونځي هیڅ یو ښوونکی له شپږم ټولګي نه پورته زده کړې نه دي کړي او ځینې ښوونکي خو یې ان په سترګو هم څه نه ویني او له چشمو نه پرته زده کوونکو ته تدریس نسی کولی. لکه دا اتشپیته کلن محمد موسا. محمد موسا چې سپینه اوږده ږیره لري او سپینې چشمې تر سترګو دي دغلته د څلرم ټولګي زده کوونکو ته تدریس کوي.
<تص->
د ګلیسی مدیر شاه محمد چې خپل شاوخوا 55 کال عمر لري وایي په باغران ولسوالۍ کې د داوود خان له واکمنۍ راورسته بیا د شونځي دروازې تړل سوي.
معلمان خو داسې دولسم فارغ معلمان موږ په ولسوالۍ کې تقریبا یو یا دوه لرو هم نه بالا، نو یاد شپږم فارغ دي او یا کم وخت د داوود خان دې خواته په باغران کې مکتب ویل سوی نه دی. کم کسان چې سپینږی لکه داس سپینږی جناس چې په شپږم تر دې وخت پورې مکتب ویلي خو اکثر و پاسې ستنه داوود خان د وخت څخه را په دې خو دلته مکتب نه دی ویل سوی.
خدا عمر خوړلې چې د پوهنې ریاست او یونیسف په مرسته یې په خپل سیمه کې اوس د پوهنې دا ډیوه بله ساتلې وایي نه غواړي راتلونکي نسلې په تیارې کې پاتې سي. د باغران په دی ولسوالۍ کې چې دی عمر خوړلو وسلې سرنغښتې له ګڼو ستونزو سره هم مخ دي. زده کوونکي شکایت کوي چې کتابونه کرتاسي او په ښوونځي کې د شاقو بنه لري چې دې چارې د دوی پر زده کړو منفي اغیزي هم کړي دي.
خو نشته او قلم کتابچه نشته، خو داسې دی چې نور شاګردان شته مرګن به کتابو پاتې دي.
یا ډیر شانه سه کلمه کلمه نه سه کتابچه درسم د چیلانه سه مردل ته وبنن لری چیلانه د دې شانه درشم مردلې پرشن او شی سالانه ستخته کنه لری سم دی کملات نه دي سره.
د هلمند د پوهنې رئیس محمد یواز انصاری هم منی چی په باغران ولسوالۍ کې شونیز بهیر لستونځو سره مخ دی. خدای ژمنه کوي چې هلته به د شونی او روزنې په برخه کې د غشته ستونزې هواروي.
یونیسف اداري وعده را سره کړي چاولې کټګوري کې به موږ هغه ته حق د باغران ولسوالۍ او د بغنی ولسوالۍ او خانشین د شو ولسوالۍ ته ورکو چې الته د دوغې ادارو د خواڅخه غوښتنه ممکنه ده. ان شاء الله ډیر ژر به موږ د باغران او بغنی ولسوالۍ ته د یونیسف په مالی لګښت باندې الته د تعلیم د پاره زمينه برابر کړو.
باغران ولسوالۍ د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 22 کیلومتر کې پرته یو له هغه غرنۍ ولسوالۍ څخه دی چې د تیر جمهوری شل کلن نظام پر مهال تر ډیره د طالبانو تر ولکې لاندې و او د جګړې تود سنگر و. نو ځکه د غلط خلک له هر ډول پرمختیایي پروژو او نورو اسانتیاو بې برخې دي.
الله جل جلاله یو دی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم سردار ولی ما د خوګیانو ول سوالینا ټول نړیوالو مسوتا او د افغانستان حکومت ته دا پیغام پیدم چې د خوګیانو ول سوالای د فتیر خرکی او خوګی په منطقه کې ډیر شدید باران وشو. د خلکو ته ډیر قانونونه ورسېدو فاصله کړې دي وی فصلو نه کړې دي وو فصلو نه تباہ برباد شو او مونږ د دې نړیوالو نه حکومت نه دا خاص لرو چې د خلکو سره ما حکومت کوي ډېر خلکو ته ځان ورسېدو شدید باران وشو. السلام
بلې السلام علیکم زه د هلمند ولایت کجکیو د ولسوالۍ د زمینداور د علاقې څخه پر تماس باندې یم. ورور د از موږ کښتونه وایي سوال پر نور ولایتو کې خو بارانونه دي پر موږ باندې خاص او تن خاص وریازي دي. دغه یو هفته موږ شمسیانو هندارو یو تک وبم نه راښلې د چشنګ په وو په افغاریو کاله کې موږ کړلې وی کاله کې وچې سوی جواري وچ سوال از موږ د حکومت څخه خواهش دي د از موږ راغ واوري دلته موږ ته مرستې راوستي. ورور دلته کاتونه خلکو ته ورکړي دي درې او څلور میاشتې پر یو کاټ باندې مرستې کاکا خو دغه د یو څه واخلې بل تیوار کې بل تیوار کې یو اړ یو اړ یو اړ کې په دې رقم موږ وته باندې چې کور وطن وزر کو او مسکینان هم په دا رقم نه په ګوته کېږي چې بس هر چاته ورسېدی هغه وړي بارې په میاشت میاشت وړي دغه ځاغ ورسوي تر وړو مقاماتو بس شو وخت.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کله چې زه د ننګرهار نو تاسو ته غوښتم پرېږدم دا چې زموږ مکتبونه بند دي نو په پاتې وسه کانکور کومه برنامه چې دا کانکور امتحان نه چې خپل کیږي هم بند شي دي نو ما د طالبانو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دي خوندین باندې یو دا د کانکور برنامه دي زر تر پورې کېږي شروع شي چې غواړو او دا چې مونږ په کور کې لکه یو قفس کې باندې یو دا چې مونږ نه غواړو مونږ خپل حق غواړو کم شرایط چې اسلام مونږ ته راکړي دي او هغه قانون چې په اسلام کې دی هغه شرایط ټول مونږ مننه دي او مننه هغه د دین په ځان کې دا یو بهانه ده او دا یو د دې خپل سمې مختنې په دې کې نغښتې دي. نو مونږ زړه تر زړه غوښتنې چې مونږ مکتبونه دوم خلاص شي مونږ د خپل کورونو کې ډېر مشکلات سره مخ روانې طرفه روحي طرفه ذهني طرفه مونږ ډېر یعنی خفګان چې مونږ ډېر زیات خفه کوي دا حالت چې مونږ په کور کې خپله خویندې یا مونږ په خپله کم دا حالات ګورو مونږ ډېر ځوروي ټول افغان نجونې همدا حالت لري نو هیله مې دا د ټولو چارواکو نه نړیوالو نه که څه هم بندیزونه هم ډېر زیات په تاوله مشرانو باندې راغلي دي